شپږ بجې شپې احمد چبریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې د نیم ساعت لپاره د وړاندې د دې تفصیل درکوو چې واشنگتن وایي که طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني په زرګونو امریکایي سرتیري به له افغانستانه وباسي. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه عصمت څاروان اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د پاکستان له ملکي او پوځي مشرانو سره د افغانستان په سولې خبرې وکړې. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو شورا د کمپاین بایکاټ پای ته ورسوه او د توغندو د انکشاف او تولید په اړه د روسیې او امریکا تړون نن پای ته ورسېد. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د پاکستان د صدر اعظم بهرنیو چارو وزیر او د پوځ له لوی درسي سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه کتنې نن جمعه پای ته ورسولې. خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له عمران خان، شاه محمود قریشي او جنرال جاوید قمر باجوه سره په کتنو کې واشنگتن ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر او راتلونکو ګامونو په اړه خبرې کړې دي. د همداراز ویلي چې پاکستاني مشرانو ته د افغانستان د سولې د پروسې په اړه معلومات ورکړي او له هغوی سره د افغان سولې په پروسه کې د پاکستان د مرستندوی رول او دا چې پاکستان نور څه مثبت ګامونه اخیستلی شي خبرې کړي دي. خلیلزاد ټینګار کړی چې سوله د افغانستان او پاکستان باوري تضمین ته اړتیا لري چې د هیڅ یوه خاوره به د بل پر ضد نه کارول کیږي. امریکایي رسنۍ وایي چې د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستانه د خپلو پوځیانو لویه برخه په هغه صورت کې باسي چې طالبان تضمین ورکړي چې د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې کوي. واشنگتن پوسټ او سی این این د بینومو سرچینو په قول ویلي چې په افغانستان کې د سولې د موافقې په اساس به په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 4000 څخه 8000 یا 9000 ته راکم کړل شي. د افغانستان د ولسمشرۍ د نوماندانو شورا نن جمعه د انتخاباتي کمپاینونو بایکاټ پای ته ورسوه. د دې شورا یوه غړي شهاب حکیمي په یوه خبري غونډه کې وویل د 12 کاندیدانو ټیمونو پریکړه وکړه چې ډلې به یې انتخابات نه تحریموي، خو پر واکمنو انتخاباتي ټیمونو به فشار ته دوام ورکوي. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي د حج د زیارتوالو وروستۍ ډله د دوشنبه په ورځ سعودي عربستان ته روانېږي. د دې وزارت د عامه اړیکو او مطبوعاتو رئیس ناصر الدین دریز نن جمعه ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې د حج اکثره زیارت کوونکي سعودي عربستان ته رسول شوي دي.
وروستنۍ پرواز انشاءالله د دوشنبه په ورځ کې وي. صدقه پرواز کې ممکن ده د دې سوا اجیان عربستان سعودي ته لاړ شي. د افغانستان خانه تقریبا مجموعی آجیان چی در افغانستان نا عربستان سعودی تلزی تقریبا دیش در خلق کیجی.
شاغل دریز هم در ازول چی سعودی تا در افغان زیارتوالو دلیج دولو قرار داد لکامیر هوای شرکت سر شویده. در افغانستان دفاع وزارت وای لشت لجه 15 افغان و بحرانی وصلوالی در لوگر ولایت پا چر خلوص والی که وجلی دی. در دفاع وزارت ویندوی روح الله احمدی نن جمعه آزادی رادیو تا بوبل در کسان پا حقوق عملیاتو که وجل شول چی در ملی امنیت در ریاست دواکونو تیرش پا وکرل.
ترورستان و لمنز اولد سویدی او امدار از دیه که افغانی طالبان او امدار از دی چین او چی چینی ترورستان پی شامل و امدار از دولستان تپیان شویدی او شپکتن نور نیول شویدی.
لبلی خواد غزنی چارواکی وایی در یه ولایت پا دی یک ولس والی که دیر لستان وصلوال طالبان وجل شویدی. در غزنی دوالی ویندوی محمد عارف نوری نن جمعه رسنیو ته ویل چې دا کسان په هغو بریدونو کې ووژل شول چې تیره شپه شاوخوا یولس بجې په دې ولسوالۍ کې وشول. سعودي عربستان نوي قوانین تصویب کړل چې له محرمه پرته د ښځو د سفر یا تګ راتګ په شمول میرمنو ته نوري ازادۍ تضمینوي. دا اصلاحات د سعودي عربستان په رسمي جریده کې نن جمعه خپاره شول. د دغو اصلاحاتو پر اساس بې محرمه له کوره د ښځو د وتلو لانجمله پالیسي پای ته رسیږي. دا نوی قوانین هم دراس شزو ته د واده، طلاق، د ماشوم د زوکړې د ثبت حق ورکوي. ډیرو شزو د دغو بدلونونو هرکلی کړی، خو ځینې پر انتقاد لري. پرمځکه د توغندو د ټولو ډولونو د لمنځوړلو لپاره د امریکا او روسیې ترمنځ مهم تړون لنن څخه پای ته رسیږي، ځکه چې دواړه هیوادونه له دې تړونه چې یو دېرش کاله پخوا یې کړی و رسمن ووتل. د اتمي قوو د منځني واټن دوه اړخیز تړون امریکا او روسیې د 1500 کیلومتره واټن ویشتونکو بالستیک او کروز توغندو له جوړولو یا ورته له انکشاف ورکولو منع کړي وو. دا تړون په 1988 میلادي کال کې د امریکا د هماغه وخت د ولسمشر رونالد ریګن او د پخواني شوروي اتحاد د مشر میخائیل ګورباچوف ترمنځ لاسلیک شوی وو. شمالي کوریا نن جمعه دوه لنډواټنه توغندي وویشتل. د جنوبي کوریا او امریکا چارواکي وایي دا په څه باندې یوه اونۍ کې د شمالي کوریا لخوا دریم ځل دی چې توغندي ازموي. د جنوبي کوریا د چارواکو په وینا دا توغندي هم د مخکنیو هغو په شان له ختیځ څخه د سمندر په لور توغول شوې دي.
دا ساجي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د امریکای پلاوی او طالبانو په خبرو کې شایي دا پریکړ وشي چې په سرګونو امریکای سرتیری له افغانستان ووسی. وړاندې په خبرونه کې تفصیل اوریدل شي. د سولې د خبرو ته یو شمېر سیاسي کتون کې خورا هیله من شوي.
د سولې د کاري صدا د سولې پروسه به زر یو نتیجه ورکړي پراتونکې دوه تر درې هفته پورې.
نورستاني انجونې سوي
لرګي راوړي پټې کارونه کوي مزیر واخه وباسي دا ټول کارونه خزینه کوي او اوس ټول خزي دا زرخه کوي چې تعلیم یافته شي او یو آسان ژوند غوړه کوي.
د دې خبري مجلې په روسي کې د ګردیز د بالا حصار پاړه هم اوریدل شي.
همدغه ودانی جوړول ته زیات توجه شي. دا به یو له تاریخي ځایونو څخه ژوندۍ پاتې شي، بل بل بهرنوي ځایونو څخه ورته سیلانیان راشي.
یو خدای چې زمونږ سیمه به ښایسته وي، بل دا چې زمونږ اقتصاد به.
د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې افغانستان نشدینی مې سرتيري وباسي. دغه پریکړه له طالبانو سره د یو توافق لمخې کیږي او د جنو راپورونو له مخې طالبان به د سولې په اتم پړاو خبرو کې احتمالا له اوربان سره هم موافقه وکړي. دا خبرونه په داسې وخت کې خبره شوې دي چې د طالبانو په وینا ویل شوې دي چې سر لننه به د قطر په پلازمینه دوحه کې له امریکایي پلاوي سره د سولې د خبرو اتم پړاو پیل شي. البته تر اوسه پورې دا خبره له نورو لوریو نه ده تایید شوې. اسمت ساروان راپور لري.
د امریکا متحده ایالات چمتو دي چې په افغانستان کې د خپل سرتیرو په شمیر کې د پام وړ کموالی راولي. امریکایي رسنیو په دې اړه د پنځشنبه په ورځ راپور ورکړی او زیاته کړې ده چې د واشنگتن دا اقدام به د دې سبب شي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. واشنگتن پوست، سی این این تلویزیون او د جرمنی خبری آژانس راپور ورکړ چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د یو احتمالي توافق لمخې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 14,000 څخه 9,000 یا 8,000 ته راکم شي. تر دې مهاله وسلوالو طالبانو د افغانستان له حکومت سره خبري رد کړي او د لویدیز ګوډاګۍ حکومت بولي. د افغانستان حکومت بیا وسلوال طالبان د پاکستانی استخباراتو نیابتي ملیشي ګڼي چې په وینا یې افغانستان کې د پاکستان د ګټو لپاره جنگي شي. سی این این تلویزیون په خپل راپور کې ویلي چې د سولې د موافقې په نورو تدابیرو کې په افغانستان کې د امریکا په سفارت او نورو ادارو کې د امریکایي پرسونل د کمولو اقدامات هم شامل دي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن استازي زلبی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې له طالبانو سره د سولې د یوې جامع موافقې د نهایي کولو لپاره څلور مسالې مهمې وبللې. د بهرنیو ځواکونو وتل، د طالبانو لخوا د دې تضمین ورکول چې له افغانستان څخه به په نور نړۍ کې د تروریستي بریدونو مخه نیسي، یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د بین الافغاني خبرو پیل او دایمي اوربند هغه څه دي چې زلمی خلیلزاده د سولې په موافقه کې اساسي مسئلې بولي. نوموړي وویل څو چې په دې ټولو توافق نوي شوی په هیڅ توافق نشته. په عین حال کې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت تایید کړی چې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره یو 15 کسیز هیئت ټاکلی دی.
زلمی خلیلزاد چې کابل ته له سفر وروسته پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر سره کتلی ټاکل شوی چې په راتلونکو ورځو کې په دوحه کې له طالب استازو سره اتم پړاو خبرې پیل کړي. طالبانو او امریکا دواړو په تیرو پړاوونو کې د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبره کړې او اوس زلمی خلیلزاد هیله ښودلې چې که طالبانو خپل کارونه بشپړ کړي وي نو تمه ده چې په دې پړاو خبرو کې به یوه نهایي موافقه وشي.
د یو شمېر راپورونو په استناد د امریکا متحده ایالاتونو طالبانو ته دا شرطي شی دی که چېرته د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې کوي نو دوی به په زرګونو پوځان له افغانستانه وباسي. دا شرط به طالبان تر څه بریده د سولې بین الافغاني خبرو ته وهڅوي. په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکي جاوید نوراني نظر اخیسته.
زه مطمئن یم چې دا کار به طالبان وکړي. په دې چې خلیلزاد له دې څو مرکو نه داسې کاری کوي چې دا ډېرې ښې یو ښې اړیکې لري، اړیکې په دې معنا چې دغه مذاکراتو کې یو رقم ښه رابطه کړي دي له ملا برادر سره او نور طالبانو رهبران سره، او زه فکر کوم چې د طالبانو هم یو مهمه موضوع همدا ده چې خارجي عسکر وځي. نو او که داسې ول تر لاره تیاری او طالبان په رښتیا دا نیت لري چې سوله وکړي، زه فکر کوم چې دا به قبوله کړي.
که چېرته دا خبره طالبان ومني نو د افغانستان حکومت هم اعلان کړی دی چې او پلاوی ټاکلی دی، یو 15 کسیز پلاوی حکوم لست چې ازادي راډیو د دغو کسانو ترلاسه کړی دی، په هغه کې داسې کسان دي چې ځینې د حکومت د سیاسي اپوزیسیونونو غړي دي. نو دغسې یوه ډله به ستاسو په باور له طالبانو سره د سولې په خبرو کې وتوانیږي چې په افغانستان کې د یوې پایدارې سولې لپاره لار پرانیزي؟
ګوره کله کله سولې پروسه کې ضروري چې اما شموله ګروپی پکې، نو که دا د افغانستان حکومت دا لست ور مخکې کړی نو دا ښه اقدام ده چې اپوزیشن هم په اعتماد یې ترلاسه کړي د سولې پروسې لپاره. یو موضوع دوهمه دا که تاسو د مسکو غونډې ته وګورئ او د اخرنۍ غونډه چې په دوحه کې یو څه د دولت کسان هم په دې کې ولغاټ کسان، نو دوی ډېر امادګي ښکاره کړله د سولې ته نسبت دې نه چې دولت خو هغه بے اعتمادي لروبدله په یوې ډلې باندې د دې لپاره مخالفت د دې کاوه، مګر هم اپوزیشن ډله تقریبا غونډې آماده دي چې له طالبان سره سولې ته کښېني او مخکې لاړ شي، میدان ته کښېني یا یو تفاهم ته ورسېږي.
نورانی صاحب، افغانان ډیر دې ته لیواله دي اکثریت چې د سولې خبرې د افغانانو ترمنځ ژر تر ژره پیل شي، لیکن څه فکر کوي، څه اټکل کوي چې آیا دا خبرې به ډیر دوام وکړي او کنه په لنډه موده کې ممکنه ده چې افغانان یو جوړجاړي ته سره ورسي؟
خلیلزاد د خبرونه تیر ورځې، کرزی صاحب د خبرونه، د نورو ډلو مسیرانو خبرې داسې راته ښکاري چې دا د سولې پروسه به زر یو نتیجه ورکی پراتون کې دوه تر درې هفتو پورې، او داسې ویل کېږم چې دولت سره پټ خبرې شوي دي او تر یو حده پورې دولت هم آمادګي ښکاره کړې ده، حکومت البته دا آمادګي ښکاره کړې ده چې سولې پروسې سره داخل شي او کار.
مننه نورانی صاحب.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو د دې خبري مجلې په وروستیو کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلي اسمسونه لولو. دمګړی به انتخاباتو ته مخه کړو. د افغانستان د ولسمشۍ د نوماندانو شورا له 15 ورځني ځنډ وروسته د انتخاباتي مبارزو د پیل خبر ورکړ. د دې شورا یو غړي شهاب حکیمین په کابل کې په خبري ناسته کې وویل دولسو انتخاباتي ټیمونو پریکړه وکړه چې د سیټ ولسمشۍ انتخابات نه تحریموي، خو پر حاکم انتخاباتي ټیم به خپلو فشارونو ته ادامه ورکړي. اکرام الله اکرام له کابل راپور لري.
د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو د کاندیدانو شورا چې د ولسمشریزو ټاکنو سره د پریکون غوښ کړی وای د ستی ټاکنې نه تحریموي خو د حاکم انتخاباتي ټیم په وړاندې خپل فشارونو ته دوام ورکوي. د ولسمشریزو ټاکنو نوماند شهاب حکیمی چې د جمعې په ورځ د نوماندانو د شورا په سازوالۍ په یو خبري غونډه کې خبرې کولې وویل دوی پریکړه کړې چې خپل انتخاباتي مبارزې به پیلوي. دوی ټاکنیزې مبارزې پیل کیږي، رازم د تحریم مسلې ته موږ د تحریم ګواښ ته دوام ورکوو تر هغه وخته چې کچیر انتخابات کیږي. نو باید په دې پروسه کې اصلاحات رامنځته شي تر څو شفاف ټاکنې ولرو چې افغانانو ته د منلو وړ وي. اوس مهال موږ په ټول افغانستان کې خپل فشارونو ته دوام ورکوو. خغلی حکیمی ونه ویل چې د تحریم دا غواخ به تر کومه روان وي، خو ویل چې تیر شپه د نوماندانو شورا په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر په ګډون د بیلابیلو سفارتونو له سفیرانو سره ناسته درلوده او د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو په اړه خپل اندېښنې له دوی سره هم شریکې کړې دي. د نوماندانو شورا د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ د ولسمشریزو ټاکنو د تحریم غواخ وکړ. د شورا د ویلامی په خبرولو سره ویل هغه وړاندیزونه چې دوی د عادلانه پاکو او باوري انتخاباتو لپاره حکومت، انتخاباتي کمیسیونونو او نړیوالې ټولنې ته کړي وو په پام کې نه دي نیول شوی. د کاندیدانو شورا د غشان حاکم انتخاباتي ټیم له دولتي امکاناتو نه په ګټه اخیستنې هم تورن کړی وو. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم ویلي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم او د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکي ټیم په خپلو کمپاینی غونډو کې له دولتي امکاناتو ګټه اخیستې ده چې دا له ټاکنیزو اصولو سرغړونه بلل کیږي. خو د ثبات او همپالنې او دولت ساز انتخاباتي ټیمونو دغه اداګانې رد کړې دي. په ورته وخت کې د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او عدالت ټاکنیز ټیم ویان قادرشاه د جمعې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې حکومت انتخاباتي اصلاحاتو ته پاملرنه نه ده کړی او هڅه کوي چې په راتلونکو ټاکنو کې درغلۍ ته زمينه برابر شي.
حکومت هم وار وار ژمنې کړې وي او تعهدات سپارلې وي، متاسفانه کمترین توجه هم د ټاکنو د اصلاح لپاره یا د ټاکنیز سیستم د اصلاح لپاره او یا هم په ټاکنو کې د شفافیت، عدالت او ټولو ته د منلو وړ د باعتبار ټاکنو رامنځته کېدو لپاره هیڅ ډول توجه ونه شو. برعکس، نه دا چې دوی ظرفیتونه ایجاد کړل د ټاکنو لپاره، بلکې حکومت هغه ظرفیتونه هم چې د ټاکنو لپاره په وجود راغلي وو هغه یې په ډېره بېرحمۍ سره له منځه یووړ.
که څه هم افغان حکومت تازه په دې اړه سندې ویلي، خو له دې وړاندې ډاډ ورکړی و چې د شفافو انتخاباتو ترسره کېدو ته ژمن دي او په دې انتخاباتو کې به هیچا ته د لاسوهنې حق ورنه کړي. د یادونې وړ ده چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره کیږي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون ورته 13 کسانو ځانونه نوماندان کړي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې خبري شي او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شي. نورستانی انجونی د پټیو لکر کېلی او نورو شاقه کارونو په تنګ شوې دي او سه تعلیم ته مخه کړې ده. د دې موضوع تفصیل له سیمې در هولانوري پر راپور کې.
نورستانی میرمنی او انجونی وای ټول عمرې د پټیو په کرکیله د کښتونو په خړوبولو د هغې په ریبلو په ژرندو او لغرونو د پیټو په راوړلو تیر شو. تلی ملاګانې تړلې وي او له آرام کولو بې برخې دي. زینب او شازیه وایي
لرګي راوړي پټې کارونه کوي، تو هم واچول او پټي وبو کول شو مزیر واخ او باسي دا ټول کار نه خزینه کوي او بل حاصلات چې کله لاس تراش مثلا جوار چې غنم شغه اجرن دي ته وړي وړ کوي دا ټول کارونه خزو په سر دي. دا ټول خزي خوري رستړي دي د دې شاک کارونه نه واړي. اوس ټول خزي داز رخه کوي چې تعلیم یافته شي او یو آسان ژوند غوړه کوي.
پټو کارونه چې دي مثلا اول چې دي ته هم شیندي بیا ورسته چې دي لالون کوي، لالون نورسته بیا پټي وبو کوي، هغه نورسته چې دي بیا واخه واسي، هغه نورسته بیا لو کوي، لو نورسته چې دي هغه ژوند کوي. اما کوم چې ته هم حاصلېږي هغه ژوند ته وړي. بیا
فاطمه وای غواړي چې تعلیم وکړي او کوم ستونزو سره چې اوس نورستاني میرمنې مخامخ دي د هغوی په هواري کې کومک وکړي.
د 3 کیلومتر واخه مکتب ته راځم، کارونه سره سره به هم مکتب ته راځو. دا شوق دی، زه هم دا د چم اندزم څه جوړ شي یا ډاکټر شي یا انجینر یا مالی خپل وطن لپاره خپل خدمت وکړم. زموږ نورستان مې چې دې کله مریض شي د نورستان چې دې کوتر کونه په پتلار کې یا مری یا د سړي مشکلاتونو سره مخامخ کیږي، باید زموږ وطن کې خپل ډاکټران موجود ولري چې علاج کی هل ضرورت پیدا نشي.
شازیا وای ک میرمن لشاقه کارونو خلاصي او د علم په غاڼه سنبالي شي نو په ټولنه کې به مو ډیر زر د ناپوهي تور تیاری ختم شي. کومین جونیا او میرمن چې له 12 ټولګي او فارغ شوی هغوی له دولت غواړي چې باید ورته د ولایت دننه د لوړو زده کړو زمينه برابر شي. دوی وای ډیره خويندې د کانکور پازموینه کې په هنتونون ته بریالي شوی، خو د زید لریوالی په ټولنه کې د حاکم دودونو او د اقتصادي ستونزو په وجه په هنتون تر پاتې شوی دی.
شاګردانو لپاره باید په هنتونون دلته جوړ شي، ځکه چې هغه وسنه لري چې کونړ یا ننګرهار یا کابل ته لاړ شي خپل درس پر مخ بوزي، هلته چې بیا هم ډیر مشکلات پیدا کیږي. کنه نو د کور اجازه هم نه، قرآني هم اجازه ورکې. دلته باید نورستان کې پوهنتونونه ایجاد شي چې خزینه باید زده کړه وکړي، پرمختګ وکړي.
که نورستاني میرمنې له شاقه کارونو پتنګې شوي او تعلیم ته مخه کړې، نو مسؤلینو هم ورته د پوهنتون پرانستلو هڅې توندې کړې دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي پوهنتون ورته منظور شوی، دوی ورته د درسونو پیل کولو دپاره دوه ودانۍ په واک کې ورکړي.
ډیر زر د پوهنتون د تعمیر د افتتاح شاهدان هم وشو او پوهنتون دپاره دوه تعمیر هم په اختیار کې ورکړي چې عملا پکې درسونه شروع کړي.
څه موده وړاندې نورستان ته د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالتواب بالاکرزه تللی و. هلته خلکو ته وویل چې په راتلونکي لمریز کال کې به د نورستان په پوهنتون کې د دوه پوهنځیو درسونه پیل شي، خو دای ونه ویل چې لومړی به کوم پوهنځی فعالیږي.
تقریبا حدود 15 میاشتې مخکې د لوړو زده کړو وزارت عالی شورا د نورستان لپاره د پوهنتون موضوع تایید او تصویب کړل. اولنی کمرغه د تشکیل موضوع هم جلالت ما پولیس مشر یو اونۍ مخکې هغه هم منظور کړ. د مالیه محترم وزیر صاحب په همکاري ان شاء الله چې د ساختمان په برخه کې هم د پروژو د منظوري یو بل قدم هم واخست. موږ کولای شو په دې لسونه نیو کې عملا کار شروع.
نورستان یو غرنی او لری پروت ولایت دی چې سړی په مالداری او میرمنې په کر کیله بوخت دي او له تعلیم څخه ډیر لری پاتې دي.
په نورستان کې جونی وایي چې تعلیم ډیر شته او تعلیم ته باید مخه کړو. د امریکا متحده ایالاتونه او روسیا نن د IMF په نوم د اټومي وسلو د پراختیا له تړون څخه ووتل. د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه سمدستي لرو، تر دې وروسته د IMF ته تړون پاړه تفصیل درکو.
ستاسو له پیغامونو
چاغه وست فعالیت پیل کړی، یعنی شوکی جوړیږي. ما بغل څه مځکي غتب کړی دی، ځکه غتب کړی ده ځینو لوړپوړو خلکو دا ځکه غتب کړی ده. زموږ د عادل څه کدا غیله ده چې زموږ اواز لوړپوړو سره کور کې زموږ دغه مقصد چې کوم غتب نه غتب کړی هغه دغه څه خلاص کړی.
زری محمد لوګر والا تاسو ان شاء الله خبرې کوم. زه له طالبان څخه او حکومت څخه دا غیله کوم ما چې به ګناه وړي نعمت وي سوله وکړي چلو نه دې درې نه اسه سوله وکړي کچې ته کوم ماتیکې ته سره ور رسیدلې بیا چې یار شای کوي هغه کار چې مخې نه کوي تاسو خپل دا وو دې بې ګناه ونه نه یې مخې نه سوله وکړي درې نه اسه سوله وکړي چې دغه طرفات هر نه بچي او مار نه وګورل شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
لومړی انتشننن مسکو سرګند کړه، ویل کیږي چې په روسیه کې ټولو ټولنیزو خواوو له امریکا سره د IMF لخوا کېدو په اړه بیره سرګند کړې ده. په همدې حال کې اروپایي هیوادونه اندېښنه لري چې د دې موافقې له لغوه کېدو سره به د اټومي وسلو سیالۍ ته لار پرانستل شي. بلور ته امریکا چې پر روسیې له دې موافقې د سرغړونې تور پوري کوي د خپلې پریکړې ملاتړ کړی دی. مسکو د موافقې په اړه د واشنگتن تورونه ردوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن دوی ورځې مخکې وویل چې هیواد به د جمعې په ورځ چې د اګست 2 د منځني واټن د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له موافقې ووسی. دا تړون په 1980 کال کې د امریکا د هغه وخت د ولسمشر رونالد ریګن او د شوروي اتحاد د ولسمشر میخائیل ګرباچف ترمنس لاسلیک شوی و. د ای ان اف تړون په نتیجه کې امریکا او روسیه اجازه نه درلوده چې د 1500 څخه تر 15000 او 1500 کیلومتر واټن وشتون کې بالستیک یا کروز توغندي ځای پر ځای کړي، جوړ کړي یا پراختیا ورکړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ګردیز بالای سار د تخریب لګواش سره مخامخ دی. د پکتیا اوسیدونکو یو شمېر مدني فعالان د ګردیز بالای سار د اوسنی وضعیت په اړه اندیښمن دي او وایي که مسؤل ادارې ژر غم ونه خوري خطر شته چې ژر ویجاړ شي. دوی وای ډیر وخت کې شي د بیا رغونې لپاره یشمنې کیږي، خو تر اوسه یې عملی چارې نه دي پیل شوې. احسان آریان له پکتیا راپور لري.
د پکتیا بالاحصار چې د ګردیزخر په منځ کې موقعیت لري او د محل پکې امنیتي ځواکونه میشت دي، یو له هغو تاریخي ودانیو څخه شمیرل کیږي چې لرغونتوب یې له میلاد وړاندې سلګونه کلونو ته رسیږي. د غلوړ بالاحصار چې د یوې غونډۍ په سر ودن شوی لوړه نقطه یې د ځمکې له سطحې کابو 900 متره لوړه ده. د ګردیز بالاحصار په داسې ډول جوړ شوی چې د هغه محل د پچاهانو د اوسېدو لپاره یې ډېر اسانتیاوې درلودې او اوس یې هم ځینې اثرات پاتې دي. د غذای ته په ورتلو سړی ذهن په خوانیو مدنیتونو ته ستنیږي چې لوړ بل حصارونه او جنگي قلاګانې به د ځان او د حکومت د ساتنې لپاره جوړولې. د پکتیا اوسیدونکو او یو شمېر مدني فعالان د بل حصار اوسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ بولي او له مسؤلو ادارو غواړي چې په بیا ترمیم یې ژر کار پیل کړي.
سید عمر عادل امام د دې ډیری سیمې او ډیری خونه د برحال د نړیدو په حالت کې دي.
فیض الله د تخلص فیضی کوم. د بالاحصار نننۍ وضعیت ډیر خراب دی.
زما نوم محمد وزیر ده او تخلص زهین کوم. د بالاحصار نننۍ وضعیت ته په کتو سره ډیر د اندېښنې وړ ده. په کار ده چې ورته جدي پام وشي او بنیادی ورغول شي.
د یوې د بلای سر پر غولو سره کله یو خو د یو تاریخي ځای د لمزت لوګ وخت کمیږي، لبل خو بلای سر په یو کلاسیک تفریزای او په عادتی سرچینه بدلیږي.
همدغه ودانې جوړول ته زیات توجه شي. دا به یو له تاریخي ځایونو څخه ژوندۍ پاتې شي، بلبل بهرنوي ځایونو څخه ورته سیلانیان راشي.
یو خدای چې زموږ سیمه به ښایسته وي او بل چې زموږ اقتصاد به پرمختللی وي.
د پکتیا د ولایت مقام ویاند عبدالله حسرت او د اطلاعات او فرهنګ رئیس صلاح الدین سلیس وایي چې ولایتي اداره د بلای سر د تاریخي ودانې رغولو ته ژمنه ده، خو لا هم ډډمن نه دي چې کله به عملي چارې پیل شي.
ژمنه هم شوې ده چې هیواد له څو نورو تاریخي ابداتو سره به په ګډه باندې د یو بستې په شکل باندې د دې د رغونې لپاره کار کوي چې په هغه بسته کې د ګردیز بلای سر هم شامل ده. ان شاء الله موږ امیدوار یو چې ژر دغه ژمنه د مرکز پوره شي.
درز لکیږي مستند بوته کړی وزارت ته مسپرلې وزارت چلیدل ډیر خوشی نشو دي او ان شاء الله دوی په لمړتوبونه کې پلان کې نیول شي بالا سر به مرمت شي. مونږ به خپل مسولیت ژر تر ژره ادا کوو او دا مقامات هله کوم چې دوی هم به ادا کړي.
د پکتیا شمیر اوسیدونکو وایي کابو یو کال او څو میاشتې وړاندې ولسمشر غني پکتیا ته د خپل سفر پر مهال ویلو چې د هیواد نورو څو بلای سرونو په شمول به د ګردیز بلای سر د بیا رغونې چارې هم ډیر ژر پیل شي، خو لا یې هم تر اوسه د عملي چارو د پیل درک نه لګیږي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
ګڼې سیمسونه د سولې په ارتباط ازادي رادیو ته رسیدلې دي. عبدالهادي له هلمند لیکي چې سولې حتمی کیږي، بل چاره نشته. نادر شاه تکل د خوست له ځاځي میدان بیا لیکي چې باید انتظار شو چې د سولې خبرې د افغانستان په زیان دي که په ګټه. ولی جان له غزنی لیکي سوله د هر افغان ارمان دی، که ژر تر ژره وشي ډیر به خوشاله شو. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه لیکي پاکستان د دې لپاره په افغانستان کې د سولې هڅې کوي چې سخت اقتصادي ضربه وراوښتي. عبدالواحد متحقق له لوګر لیکي د سولې په خبرو کې باید تر هر څه مخکې پر دایمي اوربند موافقه وشي. عبدالرحمن لیکي کله چې د سولې خبرې شروع کیږي باید لومړی اوربند وشي، ځکه که اوربند ونه شي په طالبانو باندې باور نشته چې دوی سوله کوي. عبدالحکیم جمالی د فراه له بکوا ولسوالۍ څخه لیکي زلمی خلیلزاد باید لومړی د اوربند موافقه ترلاسه کړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي سوله هغه وخت راتلی شي چې ټول افغانان سره یو لاس شي. عبدالعزیز زابل له شملزو ولسوالي څخه پر استول اس ام اس کې لیکلي دي هر څومره ژر چې کیږي باید سوله وشي. جعفری لیکي هر ورځ د ملکی تلفاتو مرجوب له د زغملونه ده او زعفران د فرا له شاره ورانډیس کړی دی چې د فرا په شار کې باید ازادي راډیو اف ام خبرونه پیل کړي. دا ساجر رو دا خبری مجله هم دلته سر ته ورسید. البته از مشخبرونی ته سهار لوو د ماشام ته روبه جو پوری په منځنی سپد دوله شپژنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي او په انټرنیټ کې دا ساجر رو خبرونی په ساجر رو ډاٹ کام کې نیولای شي. دا خبری مجله محمد مروه په بلی یوی کې سی سمی عباس لته سره دی. عباس صاحب ستوت بخیر راغله.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30